درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړې، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړې دي. د طالبانو د مالیې وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدان شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسېدلي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله کار کړی وي. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې 1.5 مرکزونو بیرته بوریجه ترلاسه کړي او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الحداد تر پیښې مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه چاودنه وشوه چې له امله یې 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا په تیرو 3 ورځو کې 2مه چاودنه ده چې په مسکو کې کیږي. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینتونګ سیمه نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزلې ولړزوله. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینې تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. سږ کال په افغانستان کې کابو 4.5 سوه روغتیایي مرکزونه بند شوي. افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کېږي او ځورول کېږي له کورونو نشي وتلی. په ننګرهار کې باغداران وایي سږ کال د مالټو حاصل زیات دی.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدا خري او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شي الحمدلله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دوغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 24مه په ریلیف ویپانه کې خبر شوی راغلی چې لدی عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوی دی. په همدې حال کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوی. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایی او تغذیوي ټیمونه بنسټیز او فرعي روغتیایی مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایی خدماتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګه 100 روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل یې 1 میلیون کسان له روغتیایی اسانتیاو به برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سخت روغتیایی ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د مارو چې تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوم چې څه علت دی کې داسې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل ته وو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میله خپل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس غوښتنه چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیانو یو وسیدونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل ته موږ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالۍ 2.5 اوسیدونکو ثانوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موږ ویلي و چې د 1400 ولسوالۍ ولډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. لدی وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لار کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. تازه بیا دې ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره لدی اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وروسته لدی چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ، د طالبانو د حکومت ویاند وی دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسفزی وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکاري ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند کې
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي، خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړپوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 18 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. موږ نخې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوو بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیدي. ریپورت وړاندې ویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اروپا کې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري، او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي، او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا په مزګړتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپلو شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیې او نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد یې له متحد ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی، او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطحه بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې 3 سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مسوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنه دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي، او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي، او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي، او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناټو یوه ډیپلومات وویل چې د امنیت تضمین او د مځکو مسله اصلي ټکی دي. د ناټو دغه ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرشي د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې څار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین، متحده ایالاتو او روسیې له لوري په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي، او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ور اخوا،
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره سبب شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کوره ونوسي. دوی ازادي راډیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سې شنبې د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته پنځه ورځې وړاندې په زور ایستل سوی څلوېښت کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ څلوېښت کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی درې دیرس کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اتی ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نو سپلار امور می مریضان و تیر اتی لزی دوی بس تا ونی سي او فاملی مم راغلی دا وس سربره دا دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا غدا سي نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور رئیس تل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل:
دغه بدبختي گزارون وکړم حالا زیات نگران هستم دغه وضعیت ته دغه ما چیکار کنم دغه ما توی ایران 13 سال مونده بودیم
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر اذیت یو من ایران کې دیال لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې من سره دې مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سل تنه او له ایرانه نږدې دوه زره افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، زموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي. دا د انسانیت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سش کال شدي. باغلرون کې او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاالله ازادي راډیو ته وویل وخت ته یې ځکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسې خپله هم خوب ولا مقدار ښایسته حاصلات کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله موږ د انجنیرانو چې موږ د رقم په رقم د سرو دوایانو ستونه وختونه لګې دا ولې کړي دا دواړه دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه هم ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي،
دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي د راجاول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.